رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
په کندهار ولایت کې د تازه میوو د پروسس یو فابریکه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړه شوه. د دغه فابریکې مسؤل سعدالدل سید نن آزادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه فابریکې کې انګور، انار او نورې تازه میوې پروسس او بسته بندي کیږي او بیا وروسته نورو هیوادونو ته صادریږي. نوموړی وایي چې تر دې دمه په نمونوي ډول له دغه فابریکې نه 200 ټنه پروسس شوي انګور هندوستان، پاکستان او عربي اماراتو ته صادر شوي دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلان وایي چې سکل په دغه ولایت کې د مڼو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په پکتیا کې د مڼو د حاصلاتو اندازه شاوخوا 20,000 ټنه وه. ښاغلی عالمیار همدارنګه وایي چې د پټان لار د بندېدو له امله تر ډېره حده مڼې خرابېږي او باغ لرونکو ته په زیاته پیمانه زیان رسېږي. نوموړی له مرکزي حکومت نه غواړي څو په دغه ولایت کې د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې کړي. د هم دین ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,280 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ. دغه راز د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول تیل په 2,000 او یو لیتر ډیزل تیل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
لمرج احمد زین مننه چې د اقتصادي خبرونه واورول. او سمزو کندوز ته د کندوز امنیتي د کندوز ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدو نقیز څرګندونه کیږي. د کندوز د ولایتي چارواکي وایي چې ښار څخه وسلوال طالبان تښتېدلي دي، خو له بلې خوا د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه هم د ښار په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم دا شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته ووایه چې وضعیت د ښار څه ډول دی.
مننه زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا شبه دا سره خبر کوم چې د کندوز ښار جنوبي څنډه کې یعنی د پوهنتون واټ سره دلته ولاړې ما. اوس خو په کندوز ښار کې جګړه جګړې ښاګ نه اورېدل کېږي. داسې جګړه په شدت سره نه ده، خو داسې خال خال ډزې اورېدل کېږي د بېلابېلو برخو څخه. خو یو ساعت وړاندې ډېره شدید جګړه د کندوز د چاوا کوڅې سره، همدارنګه د ایبام صاحب بندر سره او د کندوز شمال لور ته د سپینزر د سپینزر شرکت ګولای سره، همدارنګه د سپینزر چمن سره، هواخانه سره او د کابل بندر سره او د سزرک سیمه کې درانه جګړه جریان درلوده. او دې خو د شرق لور ته د ابراهیم خیلو په سیمه کې او د خوجماشد په سیمه کې جګړې شدت درلوده. خو اوس جګړه شدت سره نه ده، خو هغه کورنۍ چې په دې درې ورځو کې په ښار کې بندې پاتې وي، اوس دوی وایي چې د خوراکي توکو او د څښاک اوبو په کمښت سره مخامخ دي. او یو شمېر کورنۍ درګه ده هڅه کوي چې کندوز څخه ووځي فرعي
لارې
استفادې سره تخار ولایت ته.
بله آریان صاحب، آریان صاحب تاسو چې وایي اوس دزو غږونه دومره نه اوریدل کېږي، خال خال ډز به اتمن اوریدل کېږي، آیا دواړه لوري په سنګرونو کې پراته دي او که څنګه؟ او له بلې خوا که چیرې دغه درې ورځې کېږي چې وضعیت هلته د کندوز ډیر خراب دی، آیا داسې هم ویل شوي چې که چیرې مثلا حکومت پرمختګ نشي کولی، ښار نشي تصفیه کولی، آیا د ملکیانو لپاره داسې خوندي دالان هم پرانسل کېدای شي چې دوی وکولی شي خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد واخلي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په کندوز کې کافي اندازه ځواکونه وجود لري، خو دا چې ولې دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي خپل تعرضونو ته شدت ورکړي، دغه ښار ته فکر دغه پوښتنه دي چې باید د کندوز سیمه چارواکي ځواب ورکړي، خو ډېرو حد سره نه توانېږي چې دوی ته لاسرسی پیدا کړو دې په اړه موږ ته معلومات راکړي. خو سهار طالبانو خپل جګړې ته شدت ورکړی و، د کندوز په بېلابېلو برخو باندې تعرضونه کړي وو. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي هم وایي که دوی چېرې جګړې دغه ښار مرستې کولی شي تر څه کې حد اقل دوی ته د مهلت ورکړي چې دوی وکولی شي د خپلو کوچنیانو او ماشومان چې په دغه کورونو کې بند پاتې دي د نورو ولایتونو ته یا ولسوالیو ته ووځي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم د کندوز له وضعیت له تاسو راپور واخلو، خو قدرمنو اوریدونکو د وخت د کمښت له کبله نشو کولی چې هغه د بخښنې نړیوال سازمان د هغو انتقادونو په باب راپور تخبور کړو چې د اروپایي اتحادیې او د افغانستان د حکومت تر منځ لاسلیک شوی دی. دغه موافقې له مخې اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په اروپایي هیوادو کې نه منل کېږي بېرته افغانستان ته استول کېږي او د افغانستان حکومت هم امني. خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې 5.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومان په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولې کار کول ته مجبور شي.
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنې اضافه کېږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کېږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کېږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین ځي شهیدان کېږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کېږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کېږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کېږي، هم د کورنۍ سره کېږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کېدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهده او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي.
ډېره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کېږي؟
دا خو معلوم دار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کېږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کېږي، یعنی مکتب نه شي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کېږي، او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دې نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي، او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه څه ویل شوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل شوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوی دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کېدای شي چې شامل سی او زده کړه وکړي، لکه مستری توپ د قانون، لکه ترکانی، لکه هنګری، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 کم عمر وي په هغه ځایونو چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسا پولیس وژل شوی دی،
تکار فلسطینه به چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته دي چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومانو لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. د دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق یې ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتلا د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچې په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو څو کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخښ شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعي ثبت شوی و، چې د دې د منځ تقریبا 1500 کسانې ښځې او 1520 کسانې نارینه و. زموږ د نوې امار چې د امر روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا روغتونو کې 1441 سوختگی واقعات ثبت شوي او 3465 د تسمم واقعات دې کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خوندې پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونو چې د سکل په جریان کې ډیرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه، لوړ ولور، په زور دنجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې، چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدیدي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلند نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 مخ به میخونه جګر تیر کړو شمه عمل
12 کال می پم دي جګر خونی تیر کړی میړه مینه شکوي څوزل می ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم که غواړې زه ژوند دی وسم نشه مکوا خو خبره نه منی د پلار کرم نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موایا وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان می تیل واچول او وسوم
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامی مینځم ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ د موګکانو دوامي وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم او کله چې پوښوم زه کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه، کورنۍ ستونزې، روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځانوژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي، نو آیا ځانوژنه د حل لاره ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي. دنیا عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پوري کوي، دا د اسلام له نظر ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پوري کوي هغو ته په کار داده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواعی خشونت علیه زنان که
ده خود پر وړاندې د تاوتریخوالی د قانون لمخې د تاوتریخوالی ټول ډولونه چې 22 مورد کېږي جرم دي، چې په دې کې یو ځان وژنه ده د دغه قانون په 22 ماده کې راغلی. کچېری وخزه د تاوتریخوالی له عمله ځان سوځونی یا ځان وژنه ته مجبوریږي، د تاوتریخوالی عامل د ښځې
خزی د معلولیت یا ټپی کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچیر خزه عمر په اوکت حبس چې لسو کلونو زیات نوي محکومیږي. ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل، بېوزلي، کورني تاوتریخوالي، ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د همدې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همداراز کورنیو ته سپارښتنې لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته یې بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډېر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دنده دا ده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کېږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډېرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیس په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکاري سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو په اړه خپل برنامې ابتکارات لري. موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه هم پر دې ده چې موږ اوسو کولی د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوندو اورګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه مېرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې معتاد او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله مېرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې.